مجله خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو دا یو ساعته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوره چې د سره صلیب ټولنې په غزنی کې د دې ادارې د 15 افغان کارکونکو له تختول کېدو وروسته دغه تخپل فعالیت ځنډولې، او د غزنی چارواکي وایي چې د تختول شو کسانو د لټون لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان امنیتی ځواکونه باید له راتلونکو مارچ میاشتې د څارنې او کش د بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هڅې د اوربند ټینګښت او سولې د خبرو لپاره پیل شوې هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکو د سه شنبه پر ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنی قمندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د دقیق جزئیات څرګند نه دي، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولې دي.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به وا کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غزنی کې د سره صلیب د کارکونکو د تختولو مسؤلیت نه دی اعلان کړی. سره صلیب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشکولو لپاره تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رایټرز اژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې بچي په وروستیو کې جګړې شدت موندلې فعالیت کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه او اکثر لګ شپګ الوتکې ورکړي چې له لوړې ارتفاع دقیق فلم او عکسونه اخستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت وایاندې ماریا زخروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
Внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
داوی په افغانستان کې کورنۍ بحران له حل لري دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریښي. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکي خلک یې هدف دي اندېښنه لرو. موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې په ځینې مواردو کې د افغانستان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونه په بې ساري ډول له ډېرې قوې کار اخیستی دی. ماریا زخروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات هم رسیدلی دي. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ د یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیر کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قمندان جنرال امیریا سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د ملي دفاع د وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان سره منظمې دو اړخیزې او درې اړخیزې غونډې لري څو د پولې دواړو خواو ته پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وشي. دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوی د مسابقې په بنگلاديش کې روان دي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتا کزادی راته ویل چې د افغانستان لوبډلې تخلو بغاړي غوړ شوی او د بری امکان زیات دی. د دا ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریه د بحران د سولیز حل د سوریې د بحران سولیز حل تهدیدوي. که څه هم د مونشن په روسیه نړیوال امنیتی کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید پیاوی اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریې د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د امریکې دو مخه نیولې ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وی د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید ډونالد ټرمپ د کډوالو پړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایتالیا ته د ستنېدو پر مهال خبر اعلان وکړ چې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خبرې پړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوالو چت کړي د خبره د ایسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپوئل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونو پر اوچتولو فکر کوي ایسوی نه دی. ډونالد ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یو وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریاکټر به ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیې هیوادونو او افریقا کې پلورل کېدای شي. د ایران د اټومي انرژي د اداري مشر علي اکبر صالحي د خبره پرون په بوداپست کې وکړه. علي اکبر صالحي ویل مونږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکی امکاناتو کار واخلو چې په هغه کې سولېس اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحي څرګنده کړه چې له هنګري سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریاکټر طرح جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټ ته لوړ کړي. د صالحي په وینا دغه ریکټرونه به په ټوله آسیا او افریقا کې ښه مارکیټ ولري. او په روسیه کې د ګرځنده تلیفون یا موبایل د یو سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسئله سپینه کړې ده 295 میلیونه ډالر ورکوي. د کمپنۍ پرون دا خبره اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د سر صلیب د نړیوالې ادارې کارکون کې په غزنی کې تختول شوې دي او د ادارې اعلان کړی چې په غزنی کې خپل فعالیتونه دروي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د سر صلیب کارکون کې له دوی سره له تفاهم پرته لری سیمو ته تللی وو.
دغه خلکو باید کړه بشری مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولادت تفاهم باید یې سایه ته سفر کړی وای.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان هوایی ځواکونه د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځه بیرته فعال شوی چې داعش وسلوالو به پکې خپل پریکړې اعلانولې. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتره هم کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کله زر غږونه نوې برخه وایي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ. د سری صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وزندول. د کمیټې پرون په غزنی کې د خپل 5 کارکونکو د تختول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر سرنګوالي غور کوي. په افغانستان کې د سازمان وایان احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه‌شنبه پر تختول شوې دي. په همدې حال کې د غزنی د امنیت قومندان وایي چې د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره تدابیر نیسي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زیپ ریپورت کې ورو.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو تلار نیولې او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رويټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولې او د خپل کارکونکو د خوشی کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د سر صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت څنګهولې او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت په نورو سیمو کې جاري ساتلې دي. د افغانستان لپاره د سر صلیب د نړیوال ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلی چې تښتول سوي کسان ژوند دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوی دی. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوند دي. د ایاز په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قمندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې سوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب د کارکوونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللي وو.
څنګه نفر د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تله هلته په یو کلي کې په نامه د چارتې او اساسیات نومېږي. دا هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مساق نه دي خو له ساحې نه موږ ته زموږ خپل نفر راکړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنی کوم تفاهم هم درلود. دوی متاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمندانۍ د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عامل منفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات پایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید یې ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلی امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد و نقیض معلومات ورسېدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼاخیلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد، دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼاخیل کلي ته، چې د رڼاخیل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتر لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیانو د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز. هغه ساحه صعبالعبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو څرګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
دا فرشته جلال ته په راپور کې موریدل چې د سره صلیب نړیوال ادارې وروسته له هغې چې په غزنی کې د دې ادارې 15 کارکوونکي وتښتول شول، دغه د خپل فعالیت بند کړی دی. او په عین حال کې بیا د غزنی د امنیه قمندان امین الله امرخیل وایي چې د دغو کسانو د موندلو لپاره تدابیر نیسي.
ازادي راډیو لوونه کرو.
د افغانستان پوز به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځنګړو بي پيلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قومندان جنرال ډیویس ګورډن پرون په کابل کې رويټرز خبري اژانس ته ویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سکن ایګل په نوم بي پيلوټ الوتکې لری اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع خ فلم او عکس هم اخستل شي. نور جزئیات له فرشته جلال ته اورو.
د اسکن ایګل پونوم د بي پيلوټ الوتکې به چې لری اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې د بي پيلوټ الوتکې به چې ډېری پرمختللې دي، په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رويټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسیږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپل هوایي قوا د پیاوړي کول لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کول لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بي پيلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلی وزیري رويټرز ته ویني، سموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بي پيلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي. او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي. خو امریکایي جنرال جیمز ګوردن ویلی چې د افغانستان پوځیان په مزار شریف کې په پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قوا ویلی چې په پایل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوت سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه بلشتلجه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوز به اته سیستمونه ترلاسه کړي چې شپږ بی پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډیرو نامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکن ایګل په نوم دغه ځانګړي بی پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوز ته ورکول کیږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یو لک ډالر کیږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیوي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
په سکه کې هم مور د بیند شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان نیویورک ټایمز رسپانې او انورو مطبوعاتو هم د افغانستان پړه په خپل ورسېو غونډه کې تفسیر خبرې کړې دي چې وړاندې په خبرونه کې اوریدلای شي. د فبروري په 10مه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شو. لدی مخکې له پښتو او قرغیزي پرته د نړۍ تقریبا ټوله هغه شی به چې ډیر وایون کلری په ګوګل ترانسلیټ کې وي. خو د پښتو په برخه کې یو د پامور خبره ده چې پښتو د پښتو رضاکارو ژباړونکو پر انټرنیټ د نورو ژبو سیاله کړه. تیر ورځ د حکومت اجرا ریاست خبر ورکړ چې د اطلاعات او کلتور او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو ته دند سپارل شوی چې د پښتو ژباړن د معیاري کول لپاره د ګوګل ادارې سره په تماس کې شي. احمد تکل د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لمشت لیکوال او ژباړن کی خان محمد ستانګزی سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه بحث کړی دی. خاغلی ستانګزی د مرکې په پیل کې ویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړن لپاره غوره ده.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولست ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغه ته کور ودانای وایم. ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا د حکومتونو کار دی، اکاډمیو کار دی، په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا ښکار زمونږ د ولنټیر یا د طلب ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار د زیدي ته مبارکي وایم. او دا کوم په کوم شکل چې وست د ګوګل ژباړنه ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده د دې کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمې لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټک ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولای شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دند سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت دې کې داخل کیږي. دا ګټور خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو کدوی داخل کیږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي. خو دا هم یو ښه ګام ده چې اخلي. لیکن دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی. اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ورواچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبر دا چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي. یعنی اوس هم نیم ګړی دی کار واړی، نور کار واړی او لا ډیر کار واړی. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کی. لیکن یو شکه چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار ده چې د سیو څه غوونه کی چې دوی دا ژبه پیچلی کی. لکه ځینی پوهان په لوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې لامل چې دا ګوګل ژباړن په نور ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا د منځنۍ سطحې خلک استعمالوي، ولدي عمله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نشي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نه بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کیږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوئ د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلود او لري. په تیر څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسیدلي ترجمانان دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای.
په ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې د ورزیاتېدو په اړه مو د پچک جمهوریت په مرکز پراګ کې د میشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانګزی څرګندونه واوریده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د دې ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم مکړل. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسیدونکو په حواله وايي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړ شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وايي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نوي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه درېږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هافینګټن پوسټ ور خبرونه د افغانستان پړه پخپل ورسته غنه کې د هغې لمړنۍ افغان رسامې پړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادري رسموي او د دې انزورونو لارې فیمینیزم خبروي. هافینګټن پوسټ د افغان رسامې شمسیا حسنی د ژوند کې څه خبره کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزېږېدله او بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیا حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سرکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسیا حسنی په یو تصویر کې یو میرمن چې بنفشی رنګه چادري اغوسته او د وی لوړې ودانۍ په غاړه ناشته پیانو غږوي ښکار کیږي. دا میرمن چې اوخ کې پرې روان دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسیا حسنی هافینګټن پوسټ ویل هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشي هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وايي د شمسیا حسنی په تصویرونو کې د خوځو ښکلا او معصومیت انزور شوی چې پروانو پورانو ویچاړو کې په خپل نفیسو ګوتو پیانو غږوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بیځایه وخت تیرولو ډډه وکړي. اجمل تورمان پر ریپورت لري.
د د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه غوښتنلیکونه په لاس د شپږ دېرش غوره د ټاکلو په هدف د جمهوري ریاست د اقداماتو لار څاري. ټاکل شوي چې یا د کمیټه له څه باندې څلور سوه کاندیدانو یو ویشت کاندید کمشنران د انتخاباتو کمیسیون او پنځلس نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته غوره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو ډډه وشي. د دغه کمیسیون یو غړي محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفافو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
له وخت تېرولو څخه ډډه وشي. باید زموږ کار ژر پیل شي. باید خلک ډېر په انتظار کې پرې نږدو او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
ښاغلی ایوب زاده وایي چې د دوی د کار لومړی پړاو بشپړ شوی، غوښتنلیکونه راټول شوي او چې کله بیا کار پیل شي نو د غوښتنلیکونو ارزونه به وکړي. د افغانستان کابینې وونه مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه. د کابینې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د روان مریض کال په قوس میاشت کې په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. د دغه فرمان تر ردولو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوي د کمیټې کار له خنډ سره مخ شو چې د یادې کمیټې غړو له ولسمشر څخه د خپل کار د دوام په هدف د بل تقنیني فرمان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې کابینې د تقنیني فرمان متن توشی کړي چې تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشی کړي. د ولسمشر د ویان رسیال سید ظفر هاشمی:
د افغانستان کابینې د تقنیني فرمان متن توشی کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشی کړي.
تمه ده چې دغه تقنیني فرمان د وکیلانو ترجمانۍ او رخصتۍ وروسته ولسی جرګې ته ولیږل شي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي که دغه فرمان بیا هم د ولسی جرګې له لوري رد شي نو د غوراوي د کمیټې کار به بیا ځلي له قانوني خنډ سره مخ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه ترسره شي.
یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو حکومت ته د هغه څه په اړه د شرم یو لوحه ورکړه چې نه دي توانېدلي کابل ته برېښنا وصل کړي. دوی د پنځشنبې په ورځ د کابل د شهرنو په پارک کې راغون شوي او ویلي چې دا موضوع د پښتنې ور ده چې ولې حکومت په دومره وخت کې د برېښنا پایو په جوړېدو نه دی توانېدلی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کابل په ښار کې د برېښنا نشتوالی ورځ تر بلې د عامو خلکو، مدني او سیاسي فعالانو غبرګونونه پراخوي. د چهارشنبې په ورځ حکومت ته د یو الکین له ډالۍ کولو یوه ورځ وروسته بیا ځینو نورو فعالانو د شرمنامې په نوم یوه ستره لوحه په کابل کې راوځړوله چې د حکومت د مشرانو عکسونه پرې لګېدلي دي. سیاسي او مدني دا فعالان چې د شهرنو په پارک کې راغونډ شوي وایي چې د ملي وحدت حکومت پرله پسې د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرې کړي او د کابل ښار تیاره پاتې کېدل یې هم وروستۍ هڅه نه ده. د مدني او سیاسي فعالانو په نوم د شبکې رئیس نجیب الله نور وای چې حیران دی ولې د ملي وحدت حکومت په ټول توان د برېښنا مزي نشي جوړولی.
دا څنګه کولای شي چې دا نظام په دومره قوت او ټول ځواکونه هلته ولاړ دي؟ ولې دا نشي کولای په درې میاشت کې د صاحب یا تصویر کې د خامخا د ښکار کېږي چې هغه حکومت ملي سهران په دې خامخا لاس لري؟ مونږه عذرانه خواهش کوو چې اختلافات پریدي او راشي سمت چې وعده کوي دا په عملي وکړي.
دا فعالان د حکومت کړنو ته په کتو داسې وخت مشرانو ته د شرمنامې په نوم لوحه زړوي چې دوی تېره اونۍ حکومت ته د برېښنا د بیا وصل کېدو لپاره یوه اونۍ ضرب الاجل ټاکلی وو. دوی وایي چې په خپلو هغو ژمنو کې د ډېرو امنیتي دیوالونو له امله پاتې راغلي چې ویلي وو د برېښنا د نه رغېدو په صورت کې به د حکومتي لوړ پوړو چارواکو څخه هم د برېښنا لاینونه پرې کړي. د بغلان ولایت د ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین په نوم سیمو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو له امله د شاوخوا درې اونۍ راهیسې کابل ته د برېښنا جریان پرې شوی دی. افغان حکومت ویلي چې په دغو سیمو کې د برېښنا درې پایې ویجاړ شوي او په سیمه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر بیا د دوی عملیات ورو په مخ ځي. د بغلان ولی عبدالستار بارز د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم ګواښونه موجود دي او دوی د برېښنا د وصل کېدو دقیق وخت نشي ټاکلی. هغه وایي چې د ګواښونو د ختمولو او ښخو شوو بامونو د شنډولو لپاره سیمې ته کافي اندازه ځواک رسېدلی دی.
منطقه نیازالله مدست قوای مثلث
د نیاز الله سیمه د وسلوال ځواکونو په لاس کې ده او پرمختګ روان دی، خو سیمه لا هم له ګواښ سره مخ او په ماینونو پوښل شوې ده. هر وخت چې ځواکونه بریالي شول، کارکونکي یوازې لینونه وسلوي او پایې به بیا ورو ورو جوړ شي. له دې وړاندې اټکل دا و چې د پنځمې په ورځ به ممکن کابل ته د برېښنا لیک پیل شي، خو ولی وایي چې د شپې له دوو بجو وروسته یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. له دې ټولو سره د تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د برېښنا وسلیدو لپاره د نه پرمختګ خبر عام خلک خواشینی کړي او وایي چې بې برېښنا ژوند په کور، دوکان، فابریکو او روغتونونو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ په اوریدل شي چې ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. د بحث کوربه یوسف خان زادران دی، خو اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل کارونه په موقت ډول درولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ نه میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره وکتل او د دوړ هیوادونو ترمنځ سرحدي سیمو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي پترس کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي روان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هلې ځلې د اوربند د ټینګښت او سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړې دي. د نړۍ د کتلیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. او ایران وایي هنګري ته به داسې یو اټومي ریاکټر جوړ کړي چې په اسانه په ټوله سیمه او افریقا کې خرڅېدلی شي. اوس هم د ازادي راډیو د ټمو یو کله زرغګونه نوې برخه.
یو کله زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغه کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړستلې وو. اوس راځي واورو چې کلیوال څه خبرګون شي.
هی ګل پرې لیک زر زر راځي چې نه وخت کیږي چې لیک کار مرخله ګلالي او میرا سره وکړو. کله به بیرته راځو؟
اکار خو به خود ور سره کو اخر کور کې واده دی. خو زه لختي تر اوسه ورته درې نه یو. ته بیا دې بیرته راتګ غم کوي، څنګه خپل شي؟
ته خو بي غمه یې ګل پري، زه لخت خپل لور نه دراوسته. زه کله تلو نه مخ کې راتلو ته ور خطا ده.
ها اوف وي پخه مې پخټو شو. دا د جمی رنګ خو خټو بد کړی ده. پلوشه جانې زه په یکم چستا مغزه ولې سم کار نه کوي.
ولې نه زیورته وای ته پریدا چې وی وای خا ولې کار نه کوي؟
زکه چې کته احمد تور کړی وای اوس بس اوادو.
مقصد په چا ملندې و هي نو بس خوش چونه شو کنه اوس بده نازنین غریبی ژوند هم ګډ وډو. زما خو به اسنم خیر نه و.
ښا سمدا سمدا ملند نه و هم خو اسې خندا پته رغلا چې تا وای زر لخت خپل لور کور کې پریخي زکه یې بیړه ده.
ښا نو دې کیسه خبره ده؟
انت زر لخت لور به بل ورځ دی کوي کوي غټه جنیدا او تو سوای چې
ګل پری خدای دې په خیر تا ته اولاد درکې چې د میندو لزړه راشي. اولاد چې څومره لوی یې همره اندېښنه جوړیږي.
هو زمي ورځ د ماما کړتلم مور مې په ډېر نصیحت راته ستړې شو. شوخه یې کنه ځکه به نصیحت درته کو.
نه نه هر مور ته په کار ده چې په اولاد پام وي.
اخا خا سم د زلختیا به تاسو غلې شه که خدای د اولاد لایق ولی دلم بیا به ستانه زده کوم.
ښه، خدای دې لایق وګڼه.
امین. ای صبر وکړئ صبر وکړئ، مخې ته مه ځئ، هلته څومره خلک دي.
هو، او موټر هم د پولیسو ښکاري. راځئ درېږو به نه، زر زر به تېرې شو.
چې څه خبره به وي؟ پولیس به چا پسې راغلي وي؟
ته راځه پلوه شې، زه پوه شوم چې پولیس ولې راغلي، درته وایم.
اسلم به همدا ته یې؟
یم، خو ما څه نه دي کړي.
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې له ریاسته راغلي.
خو امیر صاحب ما
دا جلب دی، موږ ته ستا د دستګیرۍ امر شوی.
ته صبر وکړه امیر صاحب، ما هېڅ هم نه دي کړي، دوی هسې راباندې تور لګوي.
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ مادې له مخې د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون له مخې مجازات کیږي.
ته صبر وکړه امیر صاحب، ما هېڅ هم نه دي کړي، دوی هسې راباندې تور لګوي.
خیر، هر څه به بیا واضح سي. ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راسي.
ای ورشي، زما پلار را خبر کړي، زه نه ځم.
ما څه نه دي کړي، ما ولې بیاي؟
پورته شي پورته شي، زموږ وخت مزای کوي، دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو.
ما خو ټول ته ویلی زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیس ته په لاس ورکړم.
قومندان صاحب، زما له نشه یې موال سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قومندان صاحب، زه بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا سترګي جادوګری دی، دا مینا لیوانی دا، جانان جانان چپ کې اوسی سمرخ کلی دنیا گئی دا.
وی زما وراره ما زبرا وای، ما ورته جار شي.
و بخای زما پام نو چې تاسو دلته یې. رښتیا زرمینی ترورې، یو سم درته ویل دا د خو اوس دی بیا به
وای. تاسو ورځ می د احمد لالا پام هیڅ نشته، بیخیا وای شوی دی.
ته پرېدا زوراول ګلالی، پلار می خپل صادر غواړي، چیرته دی؟ زر شرای کا.
هغه دی د صبر ور صادر می د انګړ په دروازه پروت دی. ورشه لالا، نو وای خلا، موږ پرېدا چې دا ورځې پاکی کو. ته خوشحال خوشحال ګرځه، موږ به کار کوو.
نه دې دی اورېدلې چې وایي واده د علادات پکې غورځي مولادات.
ګلالۍ، دا ټول ستا له لاسه، تا بیا زما لنډو ته واچولم. ه خیر، نه مېرېږي، اوس ځم، بیا به زه در سره ګورم.
څه ښه لمر دی، اوښې مښې ورته تودې شوې. ګلالۍ، دا وریجې په لاس لږ را دېخوا پورې وهه، تم چې په خبرو شې ما نه کمه نه یې.
ښه دا دی،
یو تن مکم نشو. دا پلوشه څه شوه؟
اعتراض وی پسې راغلی و، مېلمانه ورکره راغلی وه.
خیر دی، که زه رام لاړه، هغه دې څومره ډېرې وریژې پاکې کړې دي. ګلپرې، ته څنګه غلی یې؟
زه هم خپله برخه کار زر در کوم چې لاړه شم.
زه خو چې ګورم له کار نه چورتي زیاته یې، ته ستړې یې بس یې که. د دې په زړه کې لکه چې څه شی وګرځېدل زرمینې، که نه نو ما ته یې ویلي وو چې زر به نه راجګېږې. خو تم لکه چې نه یې خبره.
چیرته به خبره یې؟ که خبره وای تر اوسه به یې څه ویلي وو چې څه خبره وه. زه خو سخته خفه شوم.
ولې څه شوي؟ ته هم لکه خدای داد کاکا چې یو څه ته دې پام شي، بیا یې شا نه پرېږدې.
زرمینې ترورې، پولیس راغلي وو. ستا د لې ورځو اسلام یې په څو کسانو موټر ته پورته کړه.
وې ولې هغه؟ خو
خیر، لکه چې هماغه د پوډرو په تور لاړ. تاسې کینئ، زه به یو ځل کور ته لاړه شم، د مور به څه حال وي.
څه بدبختي ده، دروازه ولې نه خلاصې؟
صبر، دا مې درغلی دی.
زر شه فرزانې
پلاره. موري پلار می راغلی.
چغې مه وروهه، دننه ورځو که نه؟ ستړي مه شي وکړه لورې.
السلام علیکم پلاره.
وعلیکم السلام، خیر یې سي لورې؟
پلاره، اسلام هم لکه تا غوندې بندي شو، پولیسو بوته.
هو، لاره کې خبر شوم. څوک دې کور کې لورې؟
هیڅوک هم نه پلاره، دې خوا د تره کوټې ته می راشه، تنګاره اسلام پسې ډېره ژاړي.
وی د فرزانه پلار ته او خدایا شکر چې د پښتنې سړی خو مو پیدا شو.
ورینداری ته ښایې.
نه نیمه وروره، شکر دی چې راغلې. موږ خو په وچ میدان پاتې وو، اصلا پولیسو رانه بوته.
خیر دی ورینداری، وژنې خو یې نه، خو د یوې پښتنې او څېړنې لپاره به یې بولئ.
کاشکې داسې وي، زه مې لکه چې دا ځل په بده بلا واوښت.
پلاره، پولیسو ورته وویل نشهیي مواد درسره وو، ځکه دې بیایو. دا غلی شه فرزانې، خلک به هر څه وایي.
ښه خیر، هر څه چې معلوم به شي. تاسې ژاړئ مه، په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي. دا څوهم ځل دی چې موږ سره دا پېښې کېږي. کلی کې بیخي مخ را پاتې نه شو.
ظلم که نه وي، اسلام راته ویل دا بلا خو له هغې پرې راغلې چې دی له کوره په بیابان وو.
څه؟ یعنې دا رښتیا خبره ده؟ اسلام له پوډرو سره سرو کار درلوده؟
هو وروره، خو غم هلته ورته جوړ شوی وو چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي وو.
شفیع خو خیر به یې غواړو، الله مهربان دی.
نعیمه وروره، تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې.
بیا به ټوله کیسه درته وکړم. اوس ځم د اسلام خواته، زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم که نه د همغه لارې نه ورتلم.
صاحبه، صاحبه بارو بستارم در طول که الا او سشوه ده کالوی غوطه می سشوه.
جابره دا سب بلا وقله، چه خبره ده در بانده؟
جار دشم سیلانی سن، بیره مو غرقه ده درده زانو باسا.
ای خبریم کوی کنا که در وڑار شما و تنگ در نجک کم.
صاحبه جار دل تنگ نشم، اسلام در پدر اگرو.
سا خدای ده پارا سی کدی بیای پیسی وره که کدی دی کچنگا.
ستونه ایم وچو
او اے اوس خبره وکه کنه.
نانا د پیسو په ورکې دوخه به شکر وباسي چې مونږ ټول ورګنه کې دازل.
جابر اسمه خبر وکه، کومه مهمه خبره وی چې په خپل کار پوښم.
خاص اوف څه شوې جوراب مې څه شوې.
جابر که دې دازل هم پوره خبره ونه کړه، جوراب خو څه کوي چې له لوڅو پښو سره به دې د باندې په واوره ودروم.
صاحبه پولیسو اسلام زموږ له موادو سره نیولی.
تا ته چا وویل جابره؟ ته څنګه پوښوې؟
ما ورسره واده ایښې وه چې نن به نور مواد ور وړم، چې خبر شوم هغه پولیسي بیولی.
که دې هلک خوله خلاصه کړه ټول به تباه شو. راشه د مشر رئیس شمیره راته پیدا کړه. اوس ورخطایې د لاسه شمیره رانه ورکه شوه. ها جابره تا بیا څه وکړه؟ خو د اسلام غم به دې خوړلی وای، سر به دې ورته په کندو کړی وای.
ما خو په منډه خپله لار ونیوله راتاو شوم، خو یو بلې خبرې حیران کړی یم. ها دا دې شمېره، زنګ یې تېر کړه.
خدایه ته خیر کړې. بلې وښه یم رئیس صاحب، زما خبر خو اول واوره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت وي. او سره تر پایه دا خبرونه چې زه یوسف ځدراڼي کوربه یم واورئ. تاسې شیبه وړاندې د یو کلي زر غږونو ډرامې 138 برخه واورېده. او اوس په یو اړونده موضوع چې د مخدره موادو په اړه ده، له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. د موضوع په اړه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسې غږیز پیغامونه هم رارسېدلي، هغه هم درته خپروو. نن مو په خپرونه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد انیف دانشیار میلمه دی چې ستاسې اندېښنو او زموږ پوښتنې ته به ځوابونه ولري. ښاغلی دانشیار صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، تشکر.
درنو اوریدونکو، که غواړئ د خپلې سیمې حال تر موږ ته نور اوریدونکو او وزارت ته ورسوئ چې ستاسو په سیمو کې آیا مخدره مواد کرل کېږي که نه، که هر څوک دا کهو دا کار څوک کوي، نو په دې شمېرو ستاسې اړیکې اخلو. 0 909 2 3 5 4 بله شمېره مو ده 0 9 2 5 5. خو لومړی دانشیار صاحب، تاسو باید اوریدونکو ته لږ ډېر معلومات ورکړئ. خلک واقعا هم په دې اړه باندې ډېر زیات اندېښنه لري، دوی چې زموږ سره اړیکې نیسي، دغه اړیکو نه معلومېږي. ستاسو وزارت په ټوله کې حکومت په دې اړه څومره اندېښمن دی؟
زم د تاسو په حضور او د دې برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واقعا چې د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې ډیر اندېښنه او نگرانی ولده. دا استونز یو په افغانستان د افغانستان استونز نه ده، د ټول جهان استونز ده، یو تهدید په ټول نړۍ کې په ټول انسانیت کې ده. اوس چې د وزارت د مخدرات توکو پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا سروېګان شوی ده په افغانستان کې، هم متاسفانه ډیر کښت د کوکنار کښت موجود ده، او همچنان تولید هم په افغانستان کې متاسفانه شوی وي.
ستاسو وزارت بل عموم سروې کوي، بیا هغه خبرېږي چې یا کښت زیات شوی دی یا نشه مواد استعمالونکي زیات شوی دي، خو تګلارې چې دي یعنی مخنیوي بیان کیږي چې کښت ختم شي یا هغه نشه مواد استعمال چې څوک یا خلک جلب جذب شي هغه ختم شي، په دې اړه باندې
اقدامات شوی وو او شوی دا اوس هم ډیر فعالیتونه جریان لري د مخاطره توکو پر ضد په افغانستان کې. خو دا استونزه ډیر وسیع او لوی استونزه ده چې د موږ امکانات د برابر متاسفانه ډیر لیک ده، د دې لوی استونزه ډیر لیک ده. اوس تاسو پوهیږي او اوریدم کوم پوهیږي چې اول موږ باید استونزه تشخیص کړي او دا تشخیص وکړي چې د دې استونزه سطح پورته ده، جګ ده او څومره ده.
د نشر سب د کوکنارو اړول یا د کوکنارو ختمول د بڅ امکانات ته ضرورت ولري، یعنی څوک مخنیوي کوي د دې کارونو ستاس په مقابل کې څوک شته چې نه پریدي؟
خب دا جهانی ستونزه ده، د جهانی مافیا په ټول جهان کې فعالیت لري. اصل مرکزیت د مافیا د افغانستان باندې ده، د افغانستان په افغانستان کې نشته. متاسفانه د مخدرات توکو مفات هم په افغانانو په جیب کې ناراضي، افغانان قربانی ورکوي او دا جهانی مافیا دي چې دا مفات په جیب کې ناراضي.
یعنی تاسو دې نتیجې ته رسیدلې چې دا غي پوړان دي باندې حتی افغان حکومت هم څه نشي کولای؟ دا پښتنه تاسو نه کوو، خو اوریدونکو مخلو چې هغه منتظر دی. لمړی اوریدونکو لپکتیا نه اړیکې نیولې د همت په نامه، مهرباني ډیر په خیر راغله.
السلام علیکم زدران صاحب، تاسو او تاسو میلم لکومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پکتیکانه وړاندې
کوم. پکتیکانه ډیر زیات خیر راغلی مهرباني، ما پکتیا اوریدلی او خیر راغلی.
خیر دې نصیب سان. په دې کې شک نشته چې د اسلام د مبارک دین له نظر نه مخدره توکي کوي هر نه وایي دا مطلقا حرام دی، په سره ثابت دی، په احادیثو سره ثابت دی، او د دې د مخنیوي لپاره باید دولت ډیر نواخلي. خو متاسفانه لکه څنګه چې د تاسو پیرامه وه او څنګه جوړه شوې وه، کاشکې دولت دغومره جدي وای او کاشکې دولت د مخدره توکو په وړاندې باندې داسې کلکه مبارزه کولای. نن به افغانستان د نشه یي توکو نو بلکې افغانستان بنن یو سالم کښت درلود او سالم زراعت به درلود.
مهرباني.
لبلی خوانه دران صاحب ډیره بخښنه غواړم، لبلی خوانه په زندانونو کې کوم کسان د مخدره توکو په جرم باندې نیول شوی دی، مو ډیر ورو ورسره شیخ خپل دولتي چارواکي د زندانونو ته بیرون خو څه کوي، شادي خپل لاس رسي ورته لري زندانونو ته، مثلا توکي پسوري، چرپ سوري، پین پسوري، مثلا نور مخدرات توکي وري. نو د موږ له دولت نه دا خواهش ته چې د اسلام له نظر نه حرام دي او افغانستان اسلام نه ده، دوی باید په دې اړوند باندې چې دي ګامونه واخلي او په دې باندې باید دوی جدي شي.
ډېر زیاته مهرباني همت، ستاسو نظر او لپکتیکان او مهم موضوعات ته اشاره وکړه. خیر ساتمن د نشر صاحب درته وایي. یو بل اوریدونکو هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکې نیولې او دای څه اندېښنه لري. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
سلام.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی مهرباني.
ډیر
زیات په خیر راغلی متیولا جان، په خیر راغلی مهرباني. کوم موضوع باندې چې غږیږو که ستاسو نظر یا پوښتنه ولرو؟
مننه دغه ساتې کوم موضوع ته نن اشاره کړې ده، مواد مخدر باندې دا وزارت چې نه ده ورکړی او ډېر مسالې باندې لګېدلي دي، او حتی چې کومې پروژې هم د دغه د مخنیوي دپاره کومې مرستې د خلکو او دغه سره د عام خلکو سره کروندګرو سره کېږي هغه پر ځای نه لګېږي، هغه ملکان او دا نور خلک چې اصلو خلکو پورې نه رسېږي د دغه چاره نه کېږي چې کوم اصلي خلکو ته ورسېږي.
دا بل ستونزه ده، ډېره زیاته مهرباني ماتوله جان. د نشار صاحب د دوه اوریدونکو نظرونه او ډېر مهم نظرونه، مهرباني که ورته ځواب ورکړئ.
همت چې تماس نیوله زه تشکر کوم چې واقعا کوکنار او د مخدرات توکو د انسانیت او د اسلامیت پر ضد کې دی او مضر پدیدې دي. دموګ افغانان او دموګ وطنوال دا پیام باید جدی ونیسی او عمل کی. خو هغه واقعا چې د قانون لخوا که تولید او نور فعالیتونه د مخدراتو کو هغه جرم دی او باید مجازات شي. و اوس متاسفانه په افغانستان کې داسې واقعیتونه موجود دي چې ناامنی او نور متاسفانه سخت شرایط په دې وطن کې روانه ده چې صرف سطح قانون تطبیق نشه کېدلی. خو بیا هم دموږ چارواکو ډیر هڅه کړې ده او ډیر قاچاقبران نیولې ده، ډیر مخدرات موادو نیولې ده، او هغه کسان چې د دې کارونه لاس درلودلی دوی مجازات شوی ده. خو بیا هم موږ متاسفانه وایو چې یو وسیع او لوی استونزه وسیع بودیجه ضرورت لري، وسیع ظرفیتونه او لوی ظرفیتونه ضرورت لري. اوس د موږ د مخدرات توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس ډیر لږ دی، د دوی تشکلات متاسفانه په دې استونزه په مقابل کې ډیر کم دي، او د دوی ظرفیتونه واقعا د تقویت ضرورت لري.
او بل موضوع ته چې اشاره وکړه چې حتی بندیخانو او زندانونو ته د مواد ورسیږي، یعنی دا واقعا د اندېښنې وړ ده چې یو ځای چې حکومتي ځای وي هلته دا شیان پیدا کېدلی شي.
داسې ګزارشونه مونږ هم د موږ په لاس کې هم رسېدلی ده. موږ وظیفه نظارت ده، داسې گزارشونه د موږ رسیدلې ده او ژر ترسره اتهام شوې ده. هغه مسؤولین او چارواک موږ ورته ویلی چې دا مسله بندې کوي او دا مسؤلیت.
او متولا یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې مرستې په ځای واقعا ستاسو وزارت سره ډېرې زیاتې مرستې کېږي، بیرونی مرستې او تیرو پنځو وو اته کلونو کې او کلیدي وزارت هم شمېرل کېدو چې باید مبارزه یې کړې وای، وایي مرستې صحیح نه تقسیمېږي. دا خپله یو د دې لامل کېږي چې خلک تشویق شي.
دا ادعا چې د مخدرات توکو پر ضد مبارزې وزارت سره ډېره مرسته شوی ده، دا ادعا متاسفانه ډیر غلطه ده. مرسته شوی ده، هغه بین المللي چارواکو سهم درلود د مخدرات توکو پر ضد مبارزه ارزه کی. اوس یو برنامه مونږ لرو د تقدیر از اجراءات خوبیت جی پی آی. هغه برنامه داسې ده چې هغه ولایتونه چې کیخت نه کیږي او حکومتي چارواکو ښه فعالیتونه درلودلی د قاچاقبرانو دستگیری او د مواد ضبط او نور فعالیتونه د مخدراتو کو پر ضد، دوی ته مونږ تقدیر ورکوو. هغه تقدیر د شورای انکشافي ولایت لخوا پروژه موږ ته پیشنهاد وشي د دوی نظر د پروژې نه مونږ در نظر نسو دوی ته پروژه ورکو.
کوم ولایتونه دي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او کوم هغه ولایتونه دي چې تاسو تقدیر کړی دي په تیرو څو کلونو؟
متاسفانه هغه ولایتونه چې ډیر کوکنار کرل کیږي او تولیدي مخدرات توکو تولیدي هغه ولایتونه ده چې مونږ امنیتی ستونزه لرو، لکه هلمند، لکه کندهار، لکه فراه، روزگان، اوس متاسفانه ننګرهار او بدخشان هم ډیره ستونزه لري د مخدراتو کوپر.
او کوم ولایتونه دي چې خط تصفیه دي هغه تک کنار نه کرل کیږي، هلته استعمال هم کم دی؟
اوس سلور لسبه ولایتونه مونږ لرو چې آری د کوکنار کښت ده. اغه ولایتونه لکه ورد، میدان وردک ده، لکه غزنی ده، لکه بامیان ده، لکه پکتیا، پکتیکا، خوست او نور ولایتونه په شمال خواکی.
څوک چې کوکنار کری قانونن دغه کا اوریدون کې پدی پوشی قانونن دغه سزا څه ده؟
هر څوک چې کوکنار کری اغه جرم ده، باید د پولیس لخوا دستگیر شي او بندی خانه ته سي، او د کوکنار مزرعه باید تخریب شي. هر څه چې تاوان لباند زی هغه قانون موږ ته خوشبختانه صلاحیت ورکولای ده چې مونږ تخریب کوو.
اما دا چې تخریب نه کیږي لام پولیتون کې شته، دا واقعي واجب دي ستونزه ده چې اردن کې خو یا اردن کې اخلو لغمان څخه مونږ سره اړیکه لرو، انجینر خالد په نامه باندې. ډیر زیات مهرباني انجینر صاحب، خیر راغلی.
سلام علیکم.
کوکنار ډیر کرل کیږي، تاسو لغمان نه اړیکه نیولې، هلته دا ستونزه څنګه ده؟ هلته خلک کوکنار آزاد کرلی شي کنه؟ حکومت پې نظارت لري؟
آزاد نه شي کرلی، خو دا امنو منطقو کې چې دي بیا د دولت کنټرول لاندې شي نه دي، خو بیا خلک هغه دي د کوکنارو باندې کښت باندې ډېر لګیا دي، خو په دې امنه سیمو کې دا د هغه هغه نشته ده، یعنی کښت نشته.
داسې عام په نظر نه ښکاري چې کوکنار کرل شوي، او استعمال یې څنګه دی؟ عام بازار کې استعمالیږي که نه؟ خلک له حکومت نه ډارېږي؟ اړیکه شلیدلې ده، بل اوریدونکي اخلو وروستۍ اړیکه وي. شاید مهرباني کړئ لږ زر خبرې وکړئ چې خبرونه وخت ډیر کم دی.
سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
تاسو ګران مننه، سلامونه.
وعلیکم السلام.
زه محمد عبدالله خبرې کوم. دلته د ډېر زیات د کاچا کو نور ولې تم راځي د کاجی نو نور ولې تم راځي د خوا په نور کې وځي کوم به سي تر راځي
داخل دی پکې. ډېر زیات مهرباني عبدالله جان، ستاسو نظر او غږ ممکنه و. ډېر پړه بیا هم په حکومت اچول کیږي، او په حکومت کې بیا ستاسو رول یو کلیدي دی، ځکه همدې موضوع لپاره باید کار وکړي. حکومت تر اوسه پورې څه خاص کړي دي؟ څومره سیمې ممکن له کوکنارو پاکې کړي وي، او که پاکوي څه ممانعت مخکې ویني؟ تاسو ویلې چې تر ډېره دا پروسه ورو روانه ده، یا نشته؟ ولې؟
خب په افغانستان کې دوه مسله، یو تروریزم موجودیت، او د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې دوه لوی ستونزه ده. متاسفانه دا دوه ستونزه دوه خوایا ارتباط لري، چې هغه متاسفانه ناامنی د مخدره توکو فعالیتونه زمینه برابره کوي، او مخدره توکو عاید هغه یو زمینه د تروریزم او دهشت افغانی فراهم کوي، او د مخدره توکو عواید بخش، یو بخش د مخدره توکو عواید په تروریزم په ځای کې دی، او دوی استفاده کوي او دهشت افغانی او قربانی د مردم واخلي.
یعنی نامنی تاسو هم نه پرېږدي چې سیمو ته ولاړ شي؟ کوکنا
متاسفانه یو لوی ستونز په افغانستان کې چې د مخدرات توکو د برنامه مانی دی او یو ستونز ده هغه ناامنی ده.
بالکل تاسو ځینې ولایتونو ته اشاره وکړه چې هلته کوکنار ډیر کرل کیږي او کچه زیاته ده. ستاسو څېړنې څخه په هغو سیمو کې حتمن استعمال هم زیاته یعنې تر ټولو ډیر ضرر یې هماغو خلکو ته رسیدلی دی که نه نورو خلکو ته؟
متاسفانه و هغه دمون په وطن کې مردان تصمیم گیرنده ده او د فامیل رهبری ترلاسه لري. دوی تصمیم نیسي چې کوکنار وکړي او د دوی ماشومان او د دوی کورنۍ په مخدراتو کو په کاروبار کې مشغوله ده. غیر مستقیم تاثیر کوي. دوی هم د معتادی لخوا متاسفانه زی
حکومت څه پلان لري راتلونکي کال ته بیا پسرلی دی بیا څه اټکل لري چې دا کچه به زیاته شي که کمه؟
د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې هغه یو مشترکه موضوع ده. ټول وزارتونه او ټول ادارات چې دولتي چې خصوصي مسؤلیت لري چې مبارزه کوي او موږ هماهنګي او رهبری مسؤلیت لرو. د تنفیذ قانون نهادونه هغه پولیس ده او محکمې دي سرانوالی دي دوی هم مسؤلیت لري او زراعت وزارت هم مسؤلیت لري چې
ان شاء الله بیا په پام دی موضوعات غږی خو زمونږ د خبرونو وخت کم وي. خیر سیدان شهر صاحب تاسو لګ ډیر معلومات حتمن تر اوردونکو ورسیدل. تاسو ته د 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ شمیرې لار چې غږی پیغامونه را